افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوري. نن دوه ډلې بریدونه د کابل او لوګر په مرکزونو کې وشول چې د یوې مسولیت داعش او د بلې طالبانو په غاړه واخیست. په کابل کې کورنیو چارو وزارت پر نوې ودانۍ په برید کې اتو وسلوالو لاس درلود. د دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې دې چې زه نوري اس نوري د خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
پنځستر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د تخار سیمه ایزو چارواکو تایید کړی چې د دغه ولایت د دشت قلعه ولسوالۍ مرکز وسلوالو طالبانو ونیو. نن د افغانستان د اوبو برېښنا وزیر لخوا د بادغیس ولایت مرکز قلعه نو ته د ترکمنستان د برېښنا د انتقال پروژه پیل شوه، او د امریکا متحده ایالاتو د سوریې هغه پریکړه وغندله چې د ګرجستان، ابخازیا او جنوبي اوسیتیا سیمې د خپلواکو هیوادونو په توګه په رسمیت وپېژندلې. د خبرونو تفصیل. د تخار سیمه ایزو چارواکو تایید کړی چې د دغه ولایت د دشت قلعه ولسوالۍ مرکز وسلوالو طالبانو ونیو. د تخار د ولیوان سنت الله تیمور نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ تر څو ساعتونو نشته وروسته د طالبانو لاسته ورغله.
بعد از 7 ساعت جنگ و مقاومت متاسفانه
د یک ساعت پیش د ویتر وسطه جګړې او مقاومت وروسته لبد مرغه یو ساعت مخه دغه ولسوالۍ سقوط وکړ، او د شهر ځینې هغه برخه چې دولتي ادارې پکې وي طالبانو تر کنټرول لاندې راوستي دي، او ځینې برخه سوځولې دي. طالب وسلوالو د خندق په نوم سلنوي عملیاتو په اعلانولو سره په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر دولتي اهدافو بریدونه ډیر کړي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د کورنیو چارو پر وزارت د برید مسؤلیت اخیستی دی. د غیډلې د اعماق په نوم ویپاڼه کې چې دوی ته منسوب ده یو اعلامیه خبره کړې ده، خو د برید په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د نن غرمې برید د اتو برید کوونکو په وژل کې دو سره تر یو ساعت مقابلې وروسته پای ته ورسېد. د دغه وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل
در مجموع 7 مهاجمی که قصد داخل شدن به وزارت داخله را داشتن، اینا از بین برده میشن، اجسادشان در محل باقی مانده. به اثر انفجار اولی با تاسف گزارشی که من دارم 6 پلیس ما مجروز که شامل یک قمندان طولهی ماست و یک منصبدار دیگی از قرارگاه وزارت داخله است و 4 پلیس است.
څو ورځې وړاندې هم د دغه وزارت ودانۍ ته نږدې د چاودیدونکو موادو ډک موټر کشف او شانسو. د دې موضوع په اړه په همدې خبرونه کې نور تفصیل اوریدای سي. د افغانستان ولسمشر په شمالي ولایتونو کې تر ګواښ لاندې سیمو کې د عاجلو امنیتي پلانونو د عملي کېدو سپارښتنه وکړه. له ارګ څخه په ویلامه کې راغلي چې محمد اشرف غني نن په بلخ ولایت کې د 209 شاهین قول اردو په مقر کې د شمالي ولایتونو د امنیتي او دفاعي مسؤلینو سره د خبرو پر مهال دا سپارښتنه کړې ده. د ویلامه له مخې ولسمشر د امنیتي او دفاعي ارګانونو ترمنځ پر لاشي همغږي ټینګار کړی دی. شغلی غني نن سهار بلخ ولایت ته ولاړ، او په پیل کې په خلم او مارمل ولسوالیو کې د برېښنا دوی پروژې تخصیصې ته وسپارلې، او وروسته په شمازون کې د سیلاب څپل کورنیو لاستازو سره ولیدل. نن د افغانستان د اوبو برېښنا وزیر لخوا د بادغیس ولایت مرکز قلعه نو ته د ترکمنستان د برېښنا د انتقال پروژه پیل شوه. دغه پروژه 1.8 میلیون ډالر ارزښت لري. علي احمد عثماني بادغیس ولایت ته د سفر پر مهال ویل چې دغه پروژه به په 3 میاشتو کې بشپړه شي. شغلی عثماني ویل چې د دې پروژې په تطبیق سره به 4000 کورنۍ په قلعه نو کې له برېښنا برخمنې شي. زموږ غلاز د رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتو د سوریې هغه پریکړه وغندله چې د ګرجستان، ابخازیا او جنوبي اوسیتیا سیمې د خپلواکو هیوادونو په توګه په رسمیت وپېژندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی په یو بیان کې ویلي چې دا د ګرجستان برخې دي، او دا چې د ابخازیا او جنوبي اوسیتیا په اړه د امریکا دریځ پر خپل ځای دی. تر دې یو ورځ مخه ګرجستان ویلي چې له سوریې سره به د دوی اړیکې د دمشق د دې پریکړې له کبله خراب سي. اروپایي ټولنې هم د سوریې دا اقدام غندلی او د نړیوالو مقرراتو خلاف بلالای دی. د پاکستان او هند پوځونو په یو بیساري اقدام سره د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ په کنټرول کې شو کې د تاوتریخوالي پر کمیدو موافقه وکړه. په دغه سیمه کې د روان کال پیله د جګړو په ترڅ کې لسکونه ملکي او پوځي کسان ووژل شول. دوړو هیوادونو په تقریبا ورته اعلامیو کې ویلي چې د موافقه د دوړو هیوادونو د پوځي عملیاتو د مشرانو ترمنځ د اړیکو په نتیجه کې پرون نه وخت وسو. د پاکستان او هند پوځونو په خپل اعلامیو کې ویلي چې دوړو لورو د 2003 کال د اوربند پر بشپړ عمل کېدو موافقه وکړه. او د مسکو چارواکو د اوکرين هغه اداره کړی چې وایي روسیا په کیف کې د یو روسی خبريال په وجل کېدو کې لاس لري. ارکادی بابچینکو د سه‌شنبه پر ورځ په کیف کې د خپل کور بهر چیرې چې دی په تبعید کې اوسېږي ووژل سو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په مسکو کې په یوې خبري غونډه کې په دې اړه وویل.
Ну и вот трагедия очередная вчера в Киеве, Аркадий Бабченко.
د ویدا په کیف کې یو بل تراژیدي ده. ارکادی بابچینکو ووژل سو، هغه د خپل کور پر لاره ووژل سو. د اوکراین صدر اعظم له وړاندې ویلي چې دا د روسیې د پټو استخباراتو کار دی. تر اوسه پلټنې نه دي پیل سوي او پیل به سي. د بابچینکو تر وژل کېدو څو ساعت وروسته د اوکراین صدر اعظم وویل چې د روسیې استخباراتي کارکوونکو په دې وژنه کې لاس لري. د کرملین ویاند هم ویلي چې دا کار په کلکه غندي او هیله یې وښوده چې په دې اړه رښتونې تحقیقات وسي. د دغه یو 30 کلن خبریال د وژل کېدو خبر د مسکو او کیف ترمنځ اړیکې لا نورې هم کړکېچنې کړي دي. تر دې وړاندې هم د دواړو هیوادونو اړیکې د روسیې لخوا د کریمیا سیمې د الحاق له کبله خرابې وې. د خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري نن دوه ډلې بریدونه د کابل او لوګر په مرکزونو کې وشول. د یوې مسولیت داعش او د بلې هم طالبانو په غاړه واخیست. په کابل کې د کورنیو چارو وزارت پر نوې ودانۍ په برید کې اتو وسله والو لاس درلود.
تمام تروریستایی که قصد دیده باشند که به داخل وزارت داخله شوند، پیش از داخل شوند، در این قراول اول از بین برده میشند.
څنګه وسله وال په دې بریالي کېږي چې د کورنیو چارو وزارت په څیر تر مهمو ځایونو پورې ځان ورسوي؟
د سهار او کشفي ګروپونه په دې ارتباط باندې ډیر نه دي قوي او یا نشي کولای چې په خپل وخت باندې د دغسې حملو مخنیوی وکړي.
په دې اړه مو د چارو د کارپو نظر هم اخیستی. افغان ولسمشر بخت په سفر کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي.
ضروره دا ده چې ټول لاس ورکړو، عام د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات په سر ورسو او بیا د ولسمشري.
د حکومت اجرایی رئیس وایي افغانستان د انساني قاچاق ستر قرباني دی او باید د دې پدیدې مخه ونیول شي. هند په بنګلور کې د افغانستان د کرکټ ټیم ته یو بل لوبغالی ورکړل. د دې مطالبه د اورېدو لپاره د خبرونې تر پای سره ملګرتیا وکړئ. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خورونو کې د اف ام په 15 څپه اورېدلای شئ. نن دوه ډلې بریدونه د کابل او لوګر په مرکزونو کې وشول. دی وی مسولیت داعش او د بلې هم طالبانو په غاړه واخیست. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په برید کې د کورنیو چارو وزارت پر نوې ودانۍ په برید کې اتو وسله والو لاس درلود. لومړی یو ځان وژونکي په لومړي قراول کې ځان والزو او وو تنو نور غوښتل چې د ودانۍ دننه ننوځي خو د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په دزو وجل شول. دغه راز د لوګر په پل عالم کې هم په لومړۍ امنیتي حوزې په برید کې درې تنو لاس درلود چې درې واړه برید کوونکي د افغان امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شول. په هغه برید کې هم د لوګر د امنیتي چارواکو په وینا د لومړۍ حوزې د امیر په ګډون درې پولیس وژل شوي دي. وسله والو طالبانو د لوګر د حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. نور حال دی ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زادران په رپورټ کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چې د نورو وګړو د امنیت مسولیت پر غاړه لري نن خپل د وسلوالو حمله کوونکو تر حملې لاندې راغی. د یاد وزارت وایي نجیب دانشوی په پیل کې و انتحاري حمله کوونکي په لومړي قراول کې چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړه او نور کسان د پولیسو په مقابلو ډزو کې وژل شول. ښاغلی دانش نن مازدیګر په کابل کې خبریالانو ته وویل حمله کوونکو غوښتل د کورنیو چارو وزارت ودانۍ ته ننوځي.
پس از یک ساعت در مجموع 7 مهاجمی که قصد داخل شدن
دی ویلی وسات جګړې ورسته ټول و حمله کوونکي چې کورنیو چارو وزارت د نوتلو پلانې درلود لمنځه یوړل شول. لبد امرغه چې دا ولی چاودنې په نتیجه کې زمونږ شپږ پولیس ټپیان شوی دي چې یو د ټولي قومندان بل د قرارګا یو منصبدار او تلور پولیس پکې شامل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نوې ودانۍ د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته په غزیدلی سړک دغه ډګر ته نږدې موقعیت لري او ټینګ امنیتي تدابیر لري. د کورنیو چارو په وزارت له دغې حملې مخکې نن ورځ وسله والو د لوګر په مرکز پل عالم کې هم د پولیسو پر لومړی حوزه انتحاري حمله او وروسته مخامخ جګړه وکړه. خو د لوګر د امنیت قمندانې ویان محمد ابدالي ازادي راډیو ته وویل حمله کوونکي په لومړیو دقیقو کې له منځه یوړل شول. د نوموړي په وینا په دغه حمله کې د حوزې د امیر په شمول درې پولیس وژل شوي او څلور پولیس او اته ملکي کسان ټپیان دي. د لوګر د پولیسو په لومړۍ حوزې د حملې مسؤلیت وسله والو طالبانو منلی، خو د کورنیو چارو وزارت پر نوې ودانۍ د برید مسؤلیت بیا اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی دی.
کابل او لوګر کې د وروستیو حملو په باب مو واورېدل. په کابل کې البته د خپل ډول مخې دا لومړۍ حمله نه ده، له دې مخکې هم د دولت وسلوالو مخالفانو په دې ښار کې پر ځینو مهمو ودانیو او تاسیساتو حملې ډلیزې حملې کړې دي. دا چې څرنګه وسلوال طالبان په دې بریالي کېږي چې د کورنیو چارو وزارت په څیر تر مهمو ځایونو پورې ځان ورسوي، دا موضوع سلیم محمد صالح په مرکه کې سیاسي چارو له تحلیلګر محب الله شریف سره څېړلې ده. د مرکې په پیل کې همدا پوښتنه ځینې کړې چې څنګه وسله وال وتوانېدل چې د کورنیو چارو وزارت تر ودانۍ پورې ځان ورسوي.
د دغسې حملو او یا د تیریو لپاره زه فکر کوم چې د ډېرې مودې راهیسې په منظم ډول څار کېږي، د هغه حملې ډېر مناسب تدبیر نیول کېږي او د هغې نه وروسته دغسې یوې حملې ته لاره هوارېږي او په عملي ډګر کې پلي کېږي. زما په نظر باندې د څار او کشفي ګروپونه په دې ارتباط باندې ډېر نه دي قوي او یا نشي کولای چې په خپل وخت باندې د دغسې حملو مخنیوي وکړي، یا لږ تر لږه د هغې په تدبیر کولو او طرحه کولو کې په لومړي سر کې داسې خنډونه را اوچت کړي چې عملي کېدو ته پرې نه وي.
وسلوالو طالبانو څو ورځې مخکې اعلان وکړ له افغانانو څخه غوښتنه وکړه چې پوځي او استخباراتي مرکزونو ته د نه نږدې کېږي، په دې خاطر چې دوی پر دغو مرکزونو د حملې پلان لري. تر هغه وروسته افغان حکومت وویل چې د وسلوالو طالبانو د حملو د شنډولو لپاره پلان لري. څه فکر کوي چې تر هغه لن ورسته افغان حکومت چې کوم تدابیر نیولی و هغه کافی و یا کافی دی؟
زه فکر کوم چې دغه تدابیر چې دوی نیولی و، د تدابیر اکثرا دی په هغه ځایونو کې نیولی و یا تر زیاته بریده په هغه ځایونو کې ډیر ځواکمن کړي و چې دوی نه نړیوالې ټولنې سره تړلي و او یا له بین المللي هغه مراکز سره تړلي چې هغه په افغانستان کې د هغې مراکزو ګزار په حکومت باندې نیغ په نیغه اغیزه کوي. تر زیاته بریده پورې داسې مراکز یا داسې دفاتر یا داسې د حکومتي او دولتي خدماتو مراکز چې هغه عامو خلکو ته وړاندې کېږي، دغه سې ټینګ تدابیر نه تر سرګو کېدل او همدا لامل و چې زه فکر کوم نننۍ عملی حمله د هغې ښه عملي بېلګه ده چې کوم شی مونږ وایو په کابل کې وینو د هغې نه انکار نه کېږي.
خو ویل کېږي چې نن په کابل کې وسلول ونتوانېدل خپل هدف ته ورسېږي، ډېر ژر یې حمله مهار سوه، وخت نا وخت ځینې حملې هم دغه سې شنډېږي تر سره کېدو مخکې، نو دا یو لاسته راوړنه نه ده فکر نه کوي؟
زه فکر کوم چې د لاسته راوړنه د استخباراتي او کشفي ادارو نه، بلکې په خپله دلته د اراضي سختوالی و چې یرغلګر یا حمله کوونکي په دې ونه توانېدل چې د کورنیو چارو وزارت ته ننوځي، ځکه دغه وزارت ته ننوتل او دغه لاره ما په خپله څارلې ده. دا لاره ډېره سخته ده او په ډېره اسانۍ باندې زما په نظر باندې تېری کوونکی نشي کولای، ولو که د هغوی تعداد زیات وي او د ځانمرګو بریدونو نه کار واخلي چې د کورنیو چارو وزارت اصلي دفاترو ته ځان ورسولی شي.
د سیاسي چارو څېړونکی محب الله شریف چې په کابل کې نننی برید ته په اشاره دا چې وسلوال طالبان یا وسلوال مخالفین په څه ډول بریالي کېږي چې تر مهمو ځایونو ځان ورسوي، په دې اړه خپل نظر را سره شریکاو. دغه راز د افغانستان ولسي جرګې هم نن په عمومي غونډه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت بحث وکړ او امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون د امنیتي ارګانونو مسولین تورن کړل چې سیمو ته د دولت د وسلوالو مخالفینو له ګواښ وروسته اقدام کوي او په خپل وخت دوی په هغو سیمو کې چې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا ګواښ ورته کېږي کافي ځواک نه هستوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
افغان ولسمشر بلخ ته په سفر کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي. اشرف غنی بلخ ته په سفر کې د غراز د برېښنا دوه نوي پروژې پرانستلې او د غراز د شمال زون د سیلاب ځپلو سیمو له یو شمېر کورنیو سره هم ولیدل. امنیتي او ملکي چارواکو سره هم بحثونه درلودل. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زای پرې راپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن چهارشنبه د دوه عمل منفع پروژو د پرانیستې په هدف بلخ ولایت ته راغی. ولسمشر غنی بلخ ولایت ته په خپل سفر کې په خلم ولسوالۍ کې د برېښنا 240 کیلو واټ یو سب سټېشن او په مارمل ولسوالۍ کې د برېښنا د ویش یوه شبکه ګټه اخیستنې ته وسپارل. ولسمشر غنی په بلخ کې د وروستیو سیلاب ځپلو کورنیو سره هم وکتل او هغه کورنیو ته چې په دې سیلابونو کې یې خپل نه تنه غړي له لاسه ورکړي ول ورسره غمشریکي وکړه.
دلیل عمده آمدن مایی بود که ما کل نمایندای متضررین در پنج ولایت شمال از نزدیک ببینم که از چیزی که بدیدن میشه بشنویدن نمیشه.
خاغلی غنی د بلخ ولایت په خلم ولسوالۍ کې د 240 کیلو واټ سب سټېشن د پرانیستې په غونډه کې وویل په هیواد کې سلطنتي نظام نه دی حاکم او خلک د دولت په جوړښت کې ونډه لري. خاغلی غنی له خلکو څخه د حکومت د ملاتړ غوښتنه وکړه. خاغلی غنی بلخ ولایت ته په خپل سفر کې د جوزجان، فاریاب، سرپل او سمنګان له امنیتي او ملکي چارواکو سره په جلا توګه ګوري. خاغلی غنی د شمال زون د والیانو او امنیتي چارواکو سره په دې زون کې پر روانو امنیتي، سیاسي او اقتصادي چارو هم بس کوي. د بلخ له پخوانیو چارواکو یې هم د جمعیت ګوند له مشرانو سره کتنه د ولسمشر غنی په دې سفر کې ځای نه لري. ولسمشر غنی د بلخ ولایت د خلم ولسوالۍ د 240 کیلو واټ برېښنا د پرانیستې په غونډه کې وعده وکړه چې د افغانستان اوبه کنټرول کړي. ولسمشر وویل د افغانستان اوبه په دقت سره مدیریت کیږي او له هغه څخه به اعظمي ګټه پورته شي.
کس فکر میکرد که بند سلما تکمیل میشه؟ کس فکر میکرد که افغانستان جرأت خود داشت که از آبای خود دفاع کنه؟ ما مردم با آب هستیم، بی آب رو نیستیم.
د افغانستان ولسمشر بلخ ولایت په خپل سفر کې ډاډ څرګند کړ چې راتلونکي پارلماني او ولسمشریزې ټاکنې به په خپل وخت سره ترسره شي او خلک دې د دې کبله چې د ټاکنو په ترسره کېدو کې به ځنډ راشي اندېښنه نه کوي.
انتخابات یک فرض شهروندی واجب است سر هم ما، چون سالها، صد سال مردم افغانستان خواهان مشروطه بودند، خواهان یک نظام مردمی بودند. حال قانون اساسی افغانستان این می فرصت ایجاد کرد. نو ضرور داده چې ټول لاس ورکو هم د اولسی جرگه او د اولسوالی د شوراګان انتخابات په سر ورسته او بیا د ولسمشریت.
ولسمشر اشرف غنی بلخ ولایت په خپل سفر کې د ملکی خدماتو په ادارو کې د اصلاحاتو پر راوستلو هم ټینګار وکړ. هغه وویل چې په ټولو سکتورونو کې د اصلاحاتو راوستل وخت اړتیا لري او د فساد د له منځه تلو او د اصلاحاتو د حاکمیت لپاره باید حوصله وشي. ولسمشر غنی له منځنۍ آسیا هیوادونو سره د افغانستان د حسنه روابطو له زیاتېدو خوښي څرګنده کړه او ویې ویل چې د پخوا په پرتله د امرود هخوا څنډې ته پراته هیوادونو سره د افغانستان سوداګریزه راکړه ورکړه زیاته شوې ده. د سیمه ییز حکومت د چارواکو د معلوماتو پر بنسټ چې ولسمشر غنی به بلخ ته دا سفر نن پای ته ورسوي. مجیب رحمان، حبیب سی، آزادی رادیو، مزار شریف.
آزادی خبری مجله اوري.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي افغانستان د انساني قاچاق ستر قرباني دی او باید د دې پدیدې مخه ونیول شي. ښاغلي عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې د شبکې پرانیست غونډې ته وکړې. په دې غونډه کې یو شمېر د په کابل کې د امریکا د سفر په ګډون یو شمېر نورو چارواکو هم ګډون کړی و. تفصیل د ناجیه صفی په رپورټ کې.
ناامنی، بېوزلي او بیکاری په افغانستان کې د انساني قاچاق له لویو عواملو یادیږي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې د شبکې پرانیست غونډې ته وویل افغانستان دا مهال د انساني قاچاق په سرچینه او د ترانزیت په مرکز بدل شوی او په وینا یې کوم هیواد کې چې قانون نه پلي کېږي وګړي د دې پدیدې قرباني دي. جان باس وایي له انساني قاچاق څخه تر ډېره بې ځایه شوي کورنۍ او افغان کډوال ان منیګي او د دوی د ژوند خوندیتوب لپاره باید لاس پکار شو.
افغانستان د انساني قاچاق مبدا او د ترانزیت مرکز بدل شوی. له نورو هیوادونو څخه انسانان دلته راوړل کیږي او ساتل کیږي. مونږ پوهیږو چې کورنۍ بې ځایه شوي تر ډېره له دې لارې زیانمنیږي. نو په دې اساس باید اقدام وشي او دغه شبکه باید د حل لارې چارې ومومي او مونږ په دې برخه کې هر ډول مرستو ته چمتو یو.
انساني قاچاق سره د مبارزې پدیدې شبکه د نړیوالو سازمانونو، مدني فعالانو، دینی علماو او رسنیو استازي غړیتوب لري. دغه شبکې په 2010 میلادي کال کې په فعالیت پیل کړ او نن رسمن معرفي شو. یاد شبکې د انساني قاچاق څخه د مخنیوي، د قاچاق کوونکو محاکمه، د انساني قاچاق کوونکو ساتل، د قربانیانو خوندیتوب او هیوادوالو ته د عامه پوهاوي مسولیت لري. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي د مهال 1500 افغان کډوال په اروپایي هیوادونو کې او 1500 نور افغانان په ترکیه کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. همدارنګه له 202 او 800 ډیر دننه په هیواد کې د جګړو له امله بېځایه شوي چې تر ډیره یې د انساني قاچاق قرباني دي. په همدې حال کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په افغانستان کې روانه جګړه او کمزوره اقتصاد له هغو عواملو یادوي چې انساني قاچاق کوونکو ته یې زمینه برابره کړي. ښاغلی عبدالله په دې برخه کې هر ډول بې غوري د انسانانو له برخلیک سره لوبه کول یادوي او په وینا یې د دې ګواښونکي پدیدې مخنیوي لپاره باید قانون تطبیق شي.
با مشکلات مواجه هستیم و چالش های روبرو هستیم. از جمله
زمان هیواد دا محل لگان و ننگون و ستونزو سر مخته لاغی دلی و هم نام نیده. خود دا ستونزو حل لار دانه دا چه خپل هیواد پریگ دی دا زمان مسئولیت دی چه دا جوان خی زمینه برابر کرو او باید پده برخه که کار وشین. دا قانون تطبیق اول انسانی قاچاق سر مبارزه زمان مسئولیت دی.
تطبیق ازی مسئولیت ماست.
خغلی عبدالله د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره د خلکو عامه پوهاوی مهم ګڼي. له بلې خوا د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM استازي میرمن سارا کرګس چې په افغانستان کې د انساني قاچاق سره د مبارزې د شبکې غړیتوب هم لري وایي تر اوسه په افغانستان کې 5 میلیونه کسانو ته د انساني قاچاق پیلو په اړه عامه پوهاوی شوی. هغې په دې برخه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په همکاریو هم ټینګار وکړ.
د غراز د هیوی بلی ټولنیز ستونزې د کندهار روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ایډز یا د ایچ آی وی ویروس مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي. صادق رښتینی له کندهار.
د کندهار د عامې روغتیا د ایډز د ناروغۍ د تشخیص د څانګې مسؤل ډاکټر همایون رحماني وایي د 2016 میلادي کال په پرتله په 2018 کال کې د ایډز د ناروغۍ کچه لوړه وه چې دوی د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي دي. د رحماني په خبره په 2016 میلادي کال کې په کندهار کې 43 مثبتې پیښې سبسیوي، خو په 2018 کال کې دغه شمېره 40 ته ورسېده چې د تیر په پرتله زیاتوالی شي.
لا سرحدونه دي، بل هم د مخدره توکو کښت او قاچاق دي، د سواد کچې ټیټوالی دي، د خلکو ناخبري ده، همدارنګه جنګ جګړې دي، ناامني ده. دا ټول هغه فکتورونه دي چې د ایچ آی وي د خپرېدو لپاره په هیواد کې زمینه مساعد.
ډاکټر رحماني وایي په دې 40 کې 2 ښځینه او پاته نور نارینه دي چې د ډیرو د ناروغۍ لامل د مخدره توکو د استعمال څخه وو. په ورته وخت کې د کندهار یو شمیر مدني فعالان وایي په کندهار کې تر مخدره توکو د ډاکټرانو د عملیات سامانونه زیات خطرناک دي چې تر ټولو د غاښو د ډاکټرانو په کتنځایونو کې دغه ویره زیاته ده. سید سربر امانی او حکمت الله ازادي راډیو ته وویل
زه فکر نه کوم چې د دې هغه اصلي لامل چې خلک هغه مقاربت جنسي مقاربتونه شي یا نامشروع اړیکې شي چې دا په کندهار کې اوسېږي. یوازینی لامل دغه دی چې په عملیات خانو او د غاښو پر ډاکټران دغه څه نه مراتوي.
نو باید دولت سره همکاري وکړي. په دمخدرې مواد باید ورک شي. د کمپاینونه باید د دولت لخوا سخت تیار کړي، ځکه یوازې تامه خو هم نسي کولی چې د دونو کارونو ته دوام ورکړي.
د کندهار د عامې روغتیا د مسؤلینو د معلوماتو له مخې چې په تیرو 8 کلونو کې په کندهار کې له دوی سره 100 د ایډز مثبتې پیښې سبسیبي چې په 2018 کال کې دغه پیښې تر ټولو زیاتې دي. د دوی په خبره د 2018 کال سبسیبي شمیرې تر اوسه نه دي کرسوي او تر څېړنو وروسته به له رسنیو سره شریکې سي.
او هند له افغانستان سره د ورزش په برخه کې، په تیره بیا د کرکټ په برخه کې بیا د همکاري د هیواد د همکاري ډاډ ورکړل. د هند اعلان کړ چې په بنګلور کې یو لوبغاړی د افغانستان کرکټ ټیم ته ورکوي. وصل وصال نور تفصیل وړاندې کوي.
هند د افغانستان د کرکټ بورډ سره د ګڼو نورو همکاریو د ژمنې تر څنګ د دغه هیواد په بنګلور ایالت کې د یو معیاري لوبغالي د ورکړې اعلان هم وکړ. د هندوستان د کرکټ بورډ ډایرکټر امیتاب چودري چې د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی، د افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي رئیس عاطف مشل سره په یوه ګډه خبري ناسته کې وویل چې هیواد یې چمتو دی سو د افغانستان د کرکټ بورډ سره خپلو همکاریو ته پراختیا ورکړي. دی وایي هندوستان په دغه تاریخي سفر کې د افغانستان سره دی او د هر ډول امکاناتو برابرولو ته چمتو ده. موږ د خپلو همکاریو په لړ کې په دهرادون ښار کې دوهم کورنۍ لوقاله هم افغانستان ته ورکړه. موږ د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډو همکاریو ته ژمن یو.
the partnership which has otherwise existed between the two countries.
خغلی چودری د افغانستان او هندستان ترمنز لومړنی تاریخي ټیسټ لوبه ته چي ټاکل شوې د جون پاسور لسمنټه په هند کې تر سره شي افغان ولسمشر ته هم د دغې لوبې د لیدو بلنه ورکړه. د افغانستان کرکټ بورډ تیر ورځ د اصغر ستانکزي په مشي دغه 15 ورځنۍ لوبه ته لوبډل اعلان کړه او دغه لوبه د افغانستان لپاره خورا له اهمیت نه ډکه وبلله. هند له دې وړاندې د ګریټر نویډا په نوم نړیوال کرکټ لوبغالی هم افغان کرکټ بورډ ته د کورنی لوبغالی په توګه ورکړی دی. دغه لوبغالی په 2014 زیږدیز کال کې جوړ او د شاوخوا 30,000 کسانو د ناستې لپاره ځای لري. دغه هیواد په کندهار ولایت کې هم د 200,000 امریکایي ډالرو په ارزښت یو لوبغالی جوړ کړی دی چې په افغانستان کې یو له معیاري لوبغالو نه ګڼل کیږي. بلخوا د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عاطف مشل بیا په یاد خبري ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ.
د دواړو ملکونو دواړو دوستو ملکونو د دواړو دوستو وګړو د خو روابطو یو نوی فصل شروع د دوی نه چې موږ کوم تقاضا و د یو بل هم ګراوند موږ خدای چې خپل ممبر د هندستان د بورډ او خصوصا چې دوی صاحب نه مننه کوم چې په دې راتلونکي یو نوی میدان منتقل.
خغلی مشل وای د هند سره په ګډه همکاري به د افغانستان کرکټ لا خوده پرمختګ وکړي او لدې لاري به افغان لوبغاړو ته د لوبو خو امکانات او زمينه مساعد شي.
ازادي رادیو ته غوښونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د اوکراین پولیس وایي هغه روسی خبریال چې پرون په کیف کې وژل شو له خپل هیواد د سیاسي ځورونې له امله اوکراین ته تښتېدلی و. د اوکراین صدر اعظم ویلي په دې وژنه کې موسکو لاس لري خو موسکو په دې قضیه کې خپل دخالت رد کړی دی. تفصیل له سالم احمد صالح په راپور کې.
د روسیې پیژندل سوی خبریال ارکادی بابچینکو چې په اوکراین کې ژوند کاوه پرون د اوکراین په پلازمینه کیف کې د خپل اپارتمان دروازې ته څیرمه له شا په ډزو وویشتل شو. یو څلوېښت کلن ارکادی له سودا اخیستلو وروسته خپل کور ته ستنېده چې حمله ورباندې وسوه. د ارکادی بابچین کومړینې د هغه همکارانو ته سخت ټکان ورکړې. دغه راز یې د مسکو او کیف ترمنځ اړیکې هم خړې پړې کړې دي. دغه اړیکې له مخکې د روسیې له خاورې سره د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو د ملاتړ له کبله خړې پړې وې. د کیف د پولیسو مشر اندری کریشچینکو پرون ناوخته په خپلو ټلویزیوني خبرو کې وویل پولیس فکر کوي چې بابچینکو د خپل کار او تخصص له کبله وژل سوی وي. بلخوا د پولیسو ویان یاروسلاف تراکالو د دې پیښې د څرنګوالي په اړه رویټرز آژانس ته وویل
د اتیار تلویزیون خبریال او لطاق پر ملا په څو مرمۍ وشتل شوی او وژل شوی دی. دا لږ تر لږه دوې ډزې وي. د هغه میرمن د پیښې په وخت کې په کور کې وه او د ډزو غږ یې اورېدلی دی. د لومړنیو معلوماتو له مخې دغې میرمنې له تشناب څخه تر وتلو وروسته خپل خاوند په وینو کې لات پت ولید. میرمن یې امبولانس ته زنګ وواهه خو له بده مرغه هغه په امبولانس کې سا ورکړه.
د اوکراین صدر اعظم ولادیمیر هرویسمن دغه روسی خبریال د وژل کېدو د خبر تر خپرېدو څو ساعته وروسته پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل زما په باور د روسیې ظالم سیستم د ارکادی بابچینکو رښتینولي او اصولي دریځ نسوای زغملی. انټرفاکس خبری اجنس نن راپور ورکړی چې د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې مشر الکساندر بورتنیکوف ویلي د اوکراین دا تورونه بېمانه او پارونکي دي. بلخو د روسیې تحقیقاتي کمیټې په دې حمله کې د کرملین لاس درلودل رد کړي او وایي په دې اړه جنایي تحقیقات پیل کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم د یوې لامې په خبرولو سره د اوکراین له چارواکو غوښتنه کړې د دې وژنې د بیړنۍ څېړنې لپاره دي د توان تر حده هڅې وکړي. د روسی ورسپانې نووایا گازیتا سر محرر ویلی چې د روسی خبریال بابچینکو وژنه په 2018 میلادي کال کې د یوې سیاسي مبصرې انا پولیتوکوفسکایا وژنه خلکو ته وریادوي چې په مسکو کې په خپل اپارتمان کې وژل سوې وه. د یادول وړ ده چې د اوکراین پولیسو د یوه عیني شاهد د ګواهۍ پر اساس د تورن سړي کمپیوټري فرضي عکس خپور کړی او له خلکو یې غوښتنه کړې که دغه مشکوک سړی وویني له پولیسو سره دې ژر تر ژره تماس ونیسي. بابچینکو په وروستیو کلونو کې د کرملین له سرسختو منتقدانو څخه و چې په 2018 میلادي کال کې کیف ته کډه شو. د کریمیا د تاتاریانو په ټلویزیوني شبکه ATR کې د یوې خپرونې د چلوونکي په توګه دنده پیل کړه. د اوکراین چارواکي د یو بل روسی خبریال د وژنې په اړه هم تحقیقات کوي چې څه کم دوه کاله مخکې په کیف کې ووژل شو. پاول شیرمیت د 2018 میلادي کال په جولای میاشت کې د کیف په مرکزی برخه کې په یو موټر بم حمله کې وژل شو. شیرمیت چې د روسي تابعیت درلود په بیلاروس کې زیږیدلی و، خو کیف یې د خپل دایمي استوګنځي په توګه انتخاب کړی و. د له خپلې ملګرې اولینا پریتولیا سره په اپارتمان کې ګډ ژوند کاوه. له هغه ځایه سټوډیو ته روان و چې په چاودنه کې ووژل شو.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نور یاس نوري، له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار فرشتنه یو ته سپارم. فرشتنه خیر اغلاست.
تشکر نور یاس نوري، خسته نباشید. شام شما بخیر.